په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعات رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو رسپانو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له بوریوال کاکړاو
د مهم خبرونو سرچ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. افغان ولسمشر وايي افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته نیولې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وايي امریکا په شام کې د روسي بریدونو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمي غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نوموړي له هند سره د امن او ښه اړیکو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه.
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ استرلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتک سره یې له کابل سره اړیکې شي سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. خو افغان چارواکي وایي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي کوم چې پاکستان ردوي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د دې عملیاتو او دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز اشار بیرته په خپل واک کې اخیستې. هغه زیاته کړه چې سیمې ته د نورو ځواکونو له رسیدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو یې په وړاندې مقاومت نسو کولای او تیښتې ته اړ شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی هم پر ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځاګړي ځواکونه اوس د کندوز پر ښار واک لري او د دشمن ته هم درنه مرګ ژوبله واوښتې ده. خو د وسلوال طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د کندوز ښار د تیرې دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو نیولی و. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته سوي پیښې په ترڅ کې د مړو سویو پاکستانو یو شمیر 250 ته رسیدلې دي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري. د یاد وزارت په وینا د ژوبل سوو پاکستانیو علاج د مکې او جدې په هسپتالونو کې روان دی. یاد دي وی چې تر پرونه د مړو سویو پاکستانیو حاجیانو شمیر شپږ څلوېښتو. دا په داسې حال کې ده چې په سعودي عرب کې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې تر اوسه پورې تر 1100 زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورسوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي افغانستان ته یې ورلیږي. عبدالله عبدالله تېره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې یو قاطع یو روښانه پیغام باید پاکستان ته د ټولې نړیوالې ټولنې لخوا ورسیږي او دا کار د ده په وینا په ډېره لوړې سطحې سوی دی. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د دې ستونزې د حل لارې لپاره نړیوال وال بیلابیل نظریات لري او دی هیله مند دی چې نتیجه به ترلاسه شي. عبدالله عبدالله تیره اونۍ نیویارک ته ولاړ او د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې برخه واخیسته. د امریکا د سوداګرۍ خونو تیر ورځ په دوبی کې دا مسله په یو غونډه کې وڅېړله چې څرنګه خصوصي سکتر د افغانستان په هغو هوایي ډګرونو کې پانګه اچونه کولای سي چې ناټو ځواکونه ترې وځي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د نړیوالو اړیکو د څانګې مسؤل ازرخش حافظي مشال راډیو ته وویل چې دا پروګرام د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی.
دا هوایی ډګرونه کوم چې امریکایانو جوړ کړی دي په ښه ستاندرد سره دي او تقریبا $2 میلیارد شاوخوا په کې لګېدلي دي او د افغانستان لپاره دا یو ښه شتمني ده.
امریکایي جنرال ټوډ سیمونایټ دې غونډې ته وویل چې امریکایي او ناټو ځواکونه له پلان سره سم غواړي چې د افغانستان له ټولو هوایی اډو څخه په بشپړ ډول ووځي. د د په وینا کچېرې خصوصي سکتر په دې اډو کې پانګونه ونه کړي نو د دې ځایونو د امنیت ساتنه به د افغان ځواکونو لپاره یو بل بار سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچېرې روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه پر نښه کړي وي چې هلته داعش او نورې افراطي وسلوالې ډلې نه وي. جانکری دا خبره تیر ورځ له هغه څو ساعتو وروسته کړي چې روسی جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه. جانکری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشریه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف کوله وویل امریکا او ملاتړي یې د دې هرکلی کوي چې روس په همدې جګړه کې برخه واخلي، خو په دې شرط چې د ماسکو نیت دا وي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وځپل سي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې بریوال کاکړ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او هند دواړه د یو بل پر ضد د طاقت له کارولو باید ډډه وکړي.
We propose that Pakistan and India reaffirm that they will not resort to the use or the threat of use of force.
د افغانستان د کندوز ښار د طالبانو ولکې څخه د خلاصولو لپاره د افغانو بهرنیو ځواکونو عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر بیا اندېښنه څرګنده کړې چې د پیسو د کمی له وجې ممکن د پولیسو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. د چارې اوښندونکي وایي د خیبر پختونخوا په حکومتي بودیجه کې د پولیسو لپاره کمې پیسې بیل کړل شوې دي.
صوبائی بجٹ کی دا پولیس پر خبر ادا کم شوی دا ڈیرے شوبی دی چھائی لپارا دا پولیس پر دا فنڈز کمیری.
او د افغانستان د خوست د ځایي ادارې مسولین او د هغه ولایت سپینګری د نړیوالو مرستندوی موسسو غواړي چې هغه ته ځای پر ځای شوی د شمالي وزیرستان کډوالو ته بیړنې مرستې ورسوي.
اول ته بدل لغه وشي چې نړیوال مؤسسې چې د دوی سپارښتنه وکړي خاصه د شمالي ترسیدو د پوره چې دا به ولته رسیدي او تصمیم پرې وي.
د تاریخ پانه 19 پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سره وسه. دا هم ولنه موجود پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډې ته وینا وکړه. په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نوموړي له هند سره پر پولاد تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلیدا ټینګار وکړ. د نواز شریف د دغو څرګندونو تفصیل بوریوال کاکړه اورو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. د وویل
وی پرپوز اٹ پاکستان
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملي کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
agree to an unconditional mutual withdrawal from Siachen Glacier.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوی افغان حکومت لرا تک سره یا له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې ترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې ترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د افغانستان د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات پیل کړي. افغان ځواکونه هیله مند دي چې ټول کندوز به زر تصفیه کړي، خو رپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښي دي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حالمو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پولي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سېشنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل، خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوي دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال
دشمن په واقعیت کې ډیر بیموراله دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتم تو شوي. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را پدې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر شاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي، ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي، یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
د احمد شیبر رپورټ. هو د کندوز ښار په داسې حال کې سکوت کړی چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپلې واکمنۍ اوله کلیزه لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي یا یو لوی ښار ته ننوځي. د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لپاره څه اهمیت لري او دا چې په دغه جګړه کې د بهرنیو وسلوالو حضور یا د بهرنیو ځواکونو حضور د بهرنیو وسلوالو حضور له منځنۍ اسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغیز درلودی شي، پر دغو موضوعاتو د فرشتې جلالزی رپورټ اورو.
د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز ښار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی، ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واین بم په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وای حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی ماروین واین بم وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزی حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولی. د واین بم په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هېواده تښتي. ماروین واین بم پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دې نه تسلیمیږي. خو کندز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندز ښار طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندز کې دولتي ذخیرې چور کړي، نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندز کې دا حمله ښایي د دې سبب سي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. پام دې حال کې یو غربي څارونکي چې لسیمه سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندز کې د هغو ملیشو سخت ناتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره یې جدي نیولې چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیې پروګرامونو جاري ساتلو لپاره د مالي مرستو غوښتنه شوې ده. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیاته اندازه پیسې ورکړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږلي یو مکتوب کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې ښایي د پولیس سرتیرو د تربیې یو شمېر پروګرامونه وتړي. تفصیل په خبره غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولی دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمیر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوي نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمیر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې مې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حوالې سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړه کار اخیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 10 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 14% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتی ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پرون چهارشنبه د افغانستان په خوست کې د ځایي ادارې یو شمېر مسولینو او خلکو په یوه ګډه ناسته کې د خبرو پر مهال وزیرستاني او کډوالو سره روانې مرستې کمې وبللې. دوی په ګډه له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرکزي حکومت له چارواکو وغوښتل چې په یاد ولایت کې کډوالو ته پاملرنه ډېره کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د ځایي ادارې مسؤلینو او یو شمېر قومي مشرانو په یوه ګډه ناسته کې د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسساتو او د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ژمي پر نږدې کېدو په خوست کې له میشتو وزیرستانیو کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې کړي. په دې ګډه غونډه کې چې د ګربزو ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د مرکزي حکومت استازو او یونیسیار نمایندګانو هم ګډون کړی و. د ګربزو پخواني ولسوال محمد اکبر زدران د وزیرستانیو کډوالو ستونزې داسې یاد کړې.
خوراکی مواد دا د دغه ماجر تعبیر کول تقریبا 15 پیګ مېشتي کیږي چې دا خوراکي مواد تقریبا 90 کیلو تر کام شو. تاسو په یوه چې په دې دی بیا افتی څه کوي د درې ورځې خوراک او خوراک هم نه کیږي دیو فامیل.
محمد اکبر صدران د کډوالو د ځوانانو د زده کړو مسله یاد کړه چې په دې ځوانانو کې د پوهنتونونو محصلان شته خو اوس ورڅخه د تحصیل دوام پاتې شوی دی.
دا خلک خیمه موږ ور کړی وي چې خو سخت بدین او سخت برنونه لري، نو چې څه خیمه ورټول به بده تر بجا کړی دي.
د کډوالو یو تن مشر حاجی جانان په خپلو خبرو کې ګیله وکړه چې مرسته د هر ورځې په تیرېدو کمیږي.
پنځه کم اتیا کیلو غنه میشته په غام لاوېدل په کارټ باندې چې میاشتې واد وی میاشتې مو خوسته هغه نم خو چې کیماتو څه کم سوال
په خوست کې د یونیسیار مسؤولې انجیلا هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو غوښتنه پر ځای وبلله. او وی ویل
موږ په دغه جریان کې چې د ماجرین دپاره نیر څه هم د ډونرونو نه یا د هغه خلک نه چې یونیسیار ته د ماجرین دپاره بودیجه ورکوي چې یو څه وکړی شي د دغه خلک نه اضافي کومکونه جلب کړي. د ماجرین
د افغان حکومت اجرایه رئیس سلاکار الحاج غازی نواستانی هم چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د وزیرستانو کډوالو سره د مرستو د ډېرېدو په تړه وویل.
زه به په شورای وزیران کې شورای امنیت ته انشاءالله ورسوم په لیکلې ډول او ورته به دنده غور وشي چې هغه نړیوالې مؤسسې چې په دې برخه کې کومکینه کې چې ته دوی سپارښتنه وکړي او حکومتي چې کوم امکانات دي خاصه د ژمي د رسېدو په دپاره چې دا به ورته رسېږي او تصمیم پرې وي.
د یادونې وړ ده په خوست کې له تېر یو نیم کال راهیسې تر 2 لک ډېر وزیرستاني کډوال میشتي چې ډېری د خوست د ګربزو په ګلان کیم کې اوسیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل رپورت کې وایي چې د خیبر پختونخوا په کوهستان کې یو شمېر داسې سکولونه شتون لري چې یوازې په کاغذونو کې جوړ دي. دغه ادارې رپورت زیاتوي چې په یاده ضلع کې ځینې سکولونه بیا هغه دي چې ودانۍ یې ویجاړې شوي دي. د پختونخوا د تعلیم وزیر بیا وایي د کوهستان په څیر لرو پرتو سیمو کې یې د ماشومانو سکولونو ته د جلبولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورت کې.
الف اعلان په خپل یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لری پرته سیمه کوهستان کې داسې تش په نامه سکولونه شته چې استادان یې تنخواوې اخلي خو زده کوونکي او ودانۍ نه لري. په دغه رپورت کې الف اعلان وایي دوی د کوهستان په پالاس او نور سیمو کې داسې سکولونو ته تللي دي چې په ودانیو کې ساروي ساتل کیږي او یا بیا ځینې داسې سکولونه شته چې استادان نه لري او د وخت له تېرېدو سره اوس ویجاړ پراته دي. دغه سکولونو کې لوی شمیر د جینکو دی. له کوهستانه د مسلم لیگ نون ګوند د خیبر پختونخوا د اسمبلی یو غړی عبدالستار وایي د کوهستان په غریزو سیمو کې داسې سکولونه شته چې ویجاړ دي خو بیا په داسو او نورو سیمو کې د تیر په نسبت اوس سکولونه زیات ښه شوي دي.
مطلب
داسې سکولونه شته چې ویجاړو،
په نوره صوبه کې هم او کوهستان کې هم، خو موږ له تیرو 15 کالو دا کوشش کوو چې دغه سکولونه فعال کړو، خو اوس هم په ډیرو های او میډل سکولونو کې د عملي کمی دی، ځکه چې ځایي استادان نه لرو او یا ډیر کم دي، له بهره خلک ناراضي لګه پریشانی شته. تش په نوم سکولونه زما په فکر یو څه شمیر کې خو به په غریزو سیمو کې وي. اصل خبره دا هم ده چې د کاغذ پر مخ د سکولونو تعریف خلک سم نه کوي. په کوم سکول کې چې استادان نشته هغه غیر فعاله دی، تش په نوم سکول نه دی. تش په نوم سکولونه هغه دي چې ودانۍ نه لري، استادان په هوا کې تنخواه اخلي. نو زما په فکر تر څه حده په غریزو سیمو کې دا مسله شته.
الف اعلان په خپل رپورټ کې وایي د کوهستان په پالاس تحصیل کې داسې سکولونه شته چې غیر فعاله دي او له سره استادان نه لري. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی په لرې پرتو سیمو لکه تورغر او کوهستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ماشومانو جینکو ته د میاشتې وظیفې او ښځو استادانو ته په تنخواو کې اضافي پیسې ورکوي.
هغه کې مونږ د 600 والا تر 1200 روپو پورې تر 2000 روپو پورې مونږ وظیفه ورکوو ماشومانو جینکو ته چې هغې سکولو کې انرول شي، چې مور او پلار ته انسینټیو ملاویږي او هغې ماشومان سکول ته رولیږي. بل د جینکو د تعلیم د سیوا کولو لپاره مونږ ښځې ایجوکیشن آفیسر چې کوم دي هغې له مونږ 50% ایکسټرا سیلري ورکوو.
الف اعلان په خپل رپورټ کې دا هم وایي باید صوبایي او مرکزي حکومتونه په کوهستان او نورو لرې پرتو سیمو کې د تعلیمي پرمختګ لپاره لا زیات کار وکړي، ویجاړ سکولونه آباد کړي او د جینکو تعلیم ته خاص پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خزینه لوبغاړي د بیلابیلو سپورتي لوبو لپاره دوی ته د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د دې لوبغاړو په خبره حکومت باید دوی ته ورپېښې ستونزې حل او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې په ترڅ کې زیات نجونې د لوبو میدانونو ته ووځي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي بیا وایي د هلکانو په څیر دوی نجونو ته هم د سپورتي لوبو اسانتیاوې ورکوي او دا چې په دغه لړ کې به نور اقدامات هم وکړي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
کسان په خیبر پختونخوا کې د لوبو په میدان کې د لکانو په نسبت جینکې زیاتې مخې ته نه راځي، خو دغه جینکې لوبغاړي چې د کلتوري پابندیانو پرته د لوبو میدان ته راوتي دي وایي چې د لوبو لپاره هغه شان سهولتونه نه لري لکه څنګه چې پکار دي. په پېښور کې د کرکټ یو لوبغاړي سلما فیض د هغو ستونزو ذکر کوي چې خزینه لوبغاړي ورسره مخامخ دي.
یو خو موږ لپاره بیل پراپر د ټریننګ ځای نشته، لکه مارننګ کې کمی ښه پلیئر شي دي هغه سبق وي نو سټیډیم ته نه شي تللی. په پېښور کې یو سټیډیم دی چې هلته کې الکان ٹریننگ کوي په ایوننگ ٹائم کې، دا الکان سره جنکې ٹریننگ نشي کولې. نو دی وجه لکه بیا چې کله نېشنل چمپیئن شپ وي یا داسې سبل سغت ایونت وي نو کی ټیم چې زی لکه سبا ټورنمنت سٹارټ کیږي نو یو هفته پہلا ورته کیمپ لګي، هغه کې ورته ټیکنیک سم خي، هغه کې ورته فټنس سم کوي. نو هغه سره سو شي چې دومره ټف هغه فټنس ٹریننگ ورکوي هغه لچا جنکې انجرډ شي یو خانه پوری او شي خو زمونږ د کې پی کې د جنکو میډل پکې ناراض.
په خبر کې د سکواش یو لوبغاړي نورینا شمس وای چې کانو د مشک ځانګړي ځایونه زیات خوي چې هغې ته د رسایي لپاره جینکې د پیسو ورکولو وس نه لري.
الکانو جن کوچ دے اغو کوٹس بیل نہیں بل دا خبر زیات تر جن کی چی اغو سره تو نہ پیسی نہیں بل دا خبر چی زیات تر چمنگ کلا بہر زو بل ما سفارا ناغا چی پمنگ بخپلو پیسو مان زو ناغا مسل دارا شی چی سمنگ سره دو نہ پیسی نہیں مسل دارا شی چی زیات تر دا ڈپارٹمنٹ چی چی واب دا شی زری سری کاسی بینک شی دو کال ایکسپیرینس غواڑی او دو کال ایکسپیرینس صرف چمپینز دا پاری نو چا کم خلق لاند پاتی شی اغا الریڈی لاند پاتی شی زکہ چمپینز چی دا
د خیبر پختونخوا د خزو د لوبو ډایریکټریټ مشر رشید غزنوی وایي چې د لکانو لوبغاړو په شان جینکو ته هم موجوده سهولتونه ورکړل شوي دي، خو وایي چې جینکو ته زیاته مسله د کلتوري بندیزونه ده.
کوم چې د لوبي میدانونه دي په ډایریکټریټ او سپورټ سره چې یا د میل فیمل د دواړو د مقصد لپاره جوړ شوي دي، هغه کې د فیمل لپاره خپل ټایمینګ دي. حالت داسې خونه دي چې اوس موږ یک سم د ټولو لپاره فیمل لپاره بیل سټیډیمونه جوړ کړي په سرکاري سطح باندې د هغې لپاره په مخه کې هېڅ قسم پرابلم نشته دی. دا کوم چې پرابلم دی دا زموږ کلچر پرابلم دی. کوم کسان چې صحیح لوبه غواړي دي او هغې پریکټس کول غواړي نو زموږ د هغه سره تللی شي ته چې څومره زموږ سټیډیم مختلف تحصیلونو کې هم لګیا دي اوس جوړېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو وزیر امجد افریدی وایي چې په پېښور کې د جینکو د لوبو په یو ځانګړي ځای کار روان دی.
دلته موږ 10 کروڑ روپۍ خېږي دي انډور فیسیلټیز دی په دې کې چې موږ پر اخري مراحل کې ان شاء الله زر دې زر به په ټاون کې چې کوم ومنز کلب دا انشاءاللہ دو تم فیسلٹیز پرووائڈ کو دا مسئلہ بنی دو حل شی پشاور تا ستا بنی دو انڈور گیمز جیمنیزیم سوئمنگ پول سکواش کورٹ ٹیبل ٹینس لانگ ٹینس بیڈمنٹن
دا خیبر پختونخوا خزینہ لوبغاڑی دا حکومت دا سرپرستی تما کوي او وای چې حکومت ته پکار ده چې نوې ټالنٹ مخې ته دراوستلو لپاره ګامونه پورته کړي
د ملیحی امیرزاده رپورٹ موریدو اوریدونکو په پیښور کې لسنی می بجې شوې د سحر د بوریوال کاکړن بلن خبرونه وورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایمې غونډې ته په وینا کې د ترګري پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړي توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د شهر زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنټس ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز شهر بیرته په خپل واک اخیستی دی په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوي پیښې په ترڅ کې د مړو سوو پاکستانیو شمیر 250 ته رسیدلی دی دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي او لټونې دوام لري د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د غونډې په ترڅ کې نړیوالو ته دا پیغام ورساوه چې پاکستان ترهګر روزي پناه ورکوي او افغانستان ته ورلیږي خو پاکستانی چارواکي دا تور دوی او وایي چې دوی په افغانستان کې امن غواړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگتن دې ته ډیر اندېښمن دی چې کچيري روسي الوتکو په شام کې هغه ځایونه پنښ کړی وي چې هلته داعش او نوري سختدریزي وسلوالې ډلې نه وي جان کیری دا خبره تیر ورځ لاغه څو ساعته وروسته کړې چې روسي جټ الوتکو په شام کې د لومړي ځل لپاره بمباري وکړه
لن خبرونه مول بوریوال کاکړه واوریدل اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله ناورو
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دي او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي ورسپانه لیکي که په افغانستان کې ناخلاری وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړي شي خو جنگ د دې مسلې حل نه دي د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکې پاکستان د سہولتکار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړي شي نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا ورسپانه لیکي چې د یو سہولتکار په حیث پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی مذاکرات میز ته راوستو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دواړو ډلو باندې ده ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د تیرو څو لسیزو راهسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستو لپاره دواړو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي آج ورسپانه خپل اداریه په ملک کې د توانایي په بحران لیکلی دا ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کول په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي
امریکای وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حمله او پترس کې امریکا ته د متوجه شوې امنیتي غوښنو او برتانیوي دی ټایمز ورسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدونو پر وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي تفصیل به له مجید بابر وورو
امریکی ورسپانا وال سٹریٹ جرنل پخپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سقوط په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز خپلې ادارې کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپله ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې 9 میاشتې شوې دي. د ورځپاڼې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورځپاڼې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسي الوتکو په سوریه یا شام کې پر لږ تر لږه 2 ځایونو بمباري کړی ده. ماسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوال یې په نښه کړی دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسي الوتکو هغه سیمې ویشتې دي چې هلته داعش نشته. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
روسي په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسی جنگی الوتکو پر هغو سنگرونو، موټرو او مرکزونو تیره ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش شو. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د 2 سیمو نمونه یاد کړل چې روسی الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمس او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو همس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسله والو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 6 دیرش ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمې وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونه له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس د یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د حمس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتو چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې
وشي.
روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
اف امریکا دیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
واشنگتن ٹائمز ورځپاڼې د افغانستان پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه لیکنه کړې ده. لیکنه وایي د افغانستان د یو مهم ولایت د طالبانو لاس ته لوېدل او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زیاتېدونکي نفوذ افغان امنیتي ځواکونو ته سترې ننګونې جوړوي. د لیکنې مهمې برخې له ملیح امیرزاده اورو.
واشنگتن ٹائمز رسپانډر کې په افغانستان کې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو په یو وخت کامیابیانی د افغان امنیتی ځواکونو لپاره یو لوی ازمیښت دی. د نهي پورس انسټیټیوټ فار د سټډي اف وار نومې د یوې څېړنیزې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې کندوز ولایت اوس د طالبانو په قبضه کې دی. اداره وایي چې کندوز د وسلوالو لاسته لوېدل په ټول هیواد د کنټرول حاصلولو په وړاندې د افغان ملي امنیتی ځواکونو صلاحیت لپاره یو مهم ګزار دی. دا اول ځل دی چې طالبانو د یو ولایت سرحد قبضه کړی دی. رسپانه لیکي امریکایي جنگي جازونو تیر سال د طالبانو په موقعیتونو هوائي بریدونه وکړل، خو بیا حکومت چې د خار واپس ترلاسه کولو لپاره کوم ځمکني ځواکونه لیږلي دي د خپل هدف په وړاندې یوازې تر یو میله مخکې تللي دي. په عین حال کې د اتوار په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو ملګري تنظیم ولایت خراسان دا څرګند کړي دي چې په ننګرهار ولایت کې په افغان ځواکونو د حملې وسایل لري. اداره وایي ممکن ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په ننګرهار کې بریدونو ته دوام ورکړي چې دا ډول یې دعوی سمې ثابت شي. دا هر څه به دوی د دې لپاره کوي چې د طالبانو له کمزوری ګټه پورته کړي. رسپانه د ادارې د خلیلی کې په شام کې د روس د فعالیت له خطر سره سم اسلامي دولت وسلوال د شام او عراق بهر خپل قوت ښودل غواړي. رسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتو ویان پیټر کوک په افغان امنیتي ځواکونو اعتماد ښودلو او د دې پیژندنې وکړه چې په کندوز کې ځینې امریکایان د تربیتي مشن لپاره موجود دي. په عین حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی په ټي وي په خطاب کې ژمنه کړې ده چې کندوز به له وسلوالو واپس اخلي. نوموړي له افغان ولس نه غوښتنه وکړه چې په افغان ځواکونو باور لري. رسپانه د دفاع وزیر معصوم ستانکزی له خلی وایي چې دښمن ته کافی مرګ ژوبله اوریدلې ده. دغه په خبره د طالب جنگیالو سره د هغو وسلوالو مرسته حاصله ده چې په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له امله له هلته نه تښتېدلي دي. د دې ترڅنګ له هغو سره د چین او منځنۍ ایشیا نه د ورغلو وسلوالو مرسته هم ترلاسه ده. د کندوز یو اوسیدونکي په کابل کې اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونه او چارواکي په برید خبر نه وو. که چېرې دوی خبر وو نو غیر سرکاري ادارو، ملګرو ملتونو او بانکونو ته به خبرداري ورکړې وي. رسپانه د نیټو د یو ناسرګند چارواکي له خولې وایي چې د نورو هوایي بریدونو امکان نشته ځکه چې له طالبانو سره عام وګړي هم په ښار کې دننه موجود دي. د افغانستان د عامه صحت وزارت ویان وحید الله مایار په خپل ټویټر پاڼه ویلي دي چې د کندوز هسپتالونو ته 14 مړي او 122 زخمیان وړل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,180 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اوریدل شي.
اردن کو امریکایی مجلې فورن پالیسی په ولیکنه کې راغلی پاکستان باید په خو بدو طالبانو کې د توپیر پالیسی یوې خواته کې او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه همکاري وکړي. د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
امریکایي مجله فارن پالیسی لیکي د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د حملې وروسته په پاکستان کې د حکومت په پالیسیو سختي نیوکې وشوې. له دغه وروسته حکومت د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړ او په دې تیره نږدې موده کې ګڼو هغو کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې چې د ترهګرۍ او یا په نورو جرمونو کې نیول شوي وو او ورته د مرګ سزا اورول شوې وه. مجله لیکي اوس هم په دغه هیواد کې ګڼو قیدیانو ته د اعدام سزا اورول شوې ده. بلخوا په پاکستان کې دننه او بهر د اعدام په سزا د بندیز په لری کولو هم سختي نیوکې کیږي. فارن پالیسی لیکي باید پاکستان پر دې خبره هم فکر وکړي چې دغه هیواد اوس په خو او بدو طالبانو کې فرق کول پرېږدي. پاکستان هغه طالبان د خپلو ستراتیژیکي ګټو په توګه استعمالوي چې په افغانستان کې جنگيږي او دغه د ځان لپاره ښه ګڼي. مجله لیکي پاکستان له ډېر پخوانه د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې د مجاهدینو مرسته کړې ده او له هغې وخت راهیسې په خو او بدو وسلوالو ډلو کې فرق کیږي چې اوس دغه
د پاکستان لپاره هم یو خطر جوړ شوی دی. فارن پالیسی لیکي د خو او بدو وسوالو ډلو د موجودګۍ او په دغو کې فرق کول نه یوازې پاکستان لپاره خطر جوړیږي، بلکې د پاکستان په خاوره موجودې وسوالې ډلې اوس له نورو وسوالو ډلو سره یو ځای کیږي او دغه د ټولې نړۍ د اندېښنې سبب جوړیږي. بلخوا پاکستان دا کوشش هم کوي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي او دا شان د سولې په خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. اسلام آباد دا کوشش هم کوي چې نړۍ ته وښایي دوی د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل کوششونه کوي او د نړۍ باور پر ځای کړي، ځکه چې نړیوال داسې فکر هم کوي پاکستان له زړه نه د ترهګرۍ خلاف کوششونه نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، اوس وخت شوی چې تاسو ته د تاریخ پاڼه اونیزه خبرونه وړاندې کړو. دا پروګرام په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، د تاریخ پاڼه کې بنن د خیر آباد پل سره نږدې د اباسین په غاړه د هغه تاریخي کلا په حقله معلومات ترکو کوم چې د مغول شهنشاه اکبر باجا په وخت کې په کال 1531 کې جوړه شوې وه او ډېر خلک وته د اکبر باچا کلا وایي، خو د دې خپل نوم د اټک کلا دی کوم چې د موجوده پنجاب اټک ضلع کې پرته ده. د اټک کلا د پښتنو او پښتونخوا تاریخ کې ډېر اهمیت لري او هم د دې کلا د جوړېدو وروسته د هندوستان او افغانستان یا منځنی اسیا ترمنځ دغه لویه لاره د هند په ځای د نوخار خیر آباد سره جوړه شوه. او همدغه شان کله چې په کال 1500 کې د مغولو او یوسفزو جنگ وشو، نو اکبر باچا هم په دې کلا کې موجود و او د هغه نږدې ملګری او د فوج سر لخکر راجا بیربل هم په دغه جنگ کې سره د 1400 جرنیلانو مړ شوی و. دا ټک کلا چې خوشا په یو رب مل کې پرته ده، د خپل وخت یو لوی فوجي چونې وه چې د فوج د بارکونو سره سره د دې دننه د وخت د باچا لپاره محلونه او بیا عام خلکو لپاره پکې بازار هم جوړ دی. خو د بده مرغه لکه د پېښور د کلا بالاحصار پشان دا ټک کلا ته هم عام خلکو او سیلانیانو ته د دننه تلو اجازت نشته. خو موږ به هڅه کوو چې د اټک د کلا په هکله ټول تاریخي معلومات درکو. ویل کیږي چې د اباسین په غاړه د خیر آباد او اټک په مقام د آریا د وخت نه خلق آباد او دغلته لوی کلاګانې هم موجود وي چې د هوډیګرام یا موجوده خیر آباد کې د انګریز وخت پورې آثار موجود وو. عبدالولی خان پونتون مردان کې سیړنکار او لیکوال فرهاد علی خاور په وینا، مغول شهنشاه اکبر باچا په کال 1501 کې د اټک د کلا بنیاد کیښود او د ده په وینا دغه کلا په کلا او دو میاش کی جوڑا شوا.
کما کلا چی موجودہ دا ندا پا پینزل سوا یو اتیائیم کی مغل شہنشاہ اکبر جوڑا کڑے وا. دا دغا زمانے خبر ہوا چی سو وقت افغانستان کے امددی سو کابل
فرهاد علی خاور وای چې اکبر باچا د دې کلا جوړولو لپاره د هندوستان د انجینران او ګلکاران راوستي وو او دغه کلا د بنارس د اټک په چر جوړه شوې وه، نو ځکه ورته د اټک نوم ورکړی شو.
دا کلا چې کم پترس باندې جوړه ده، نو دا بنارس نوې ښار دی په هندوستان کې، نو هلته یو کلا ده او د هغې نوم اټک دی. نو چونکې د دې زیات شکل صورت هغه کلا سره ملاویږي، نو په دې وجه اکبر باچا د دې نوم هم اټک بنارس کې خودو. نو دا د دې کلا خپل نوم دی، د دې علاقې سره هیڅ تعلق نشته، دا اټک بنارس په نوم باندې دغه شوی وو.
ویل کېږي چې اکبر باچا د دې کلا د جوړېدو په وخت یعنی 1501 کې هم موجود او بیا چې کله یوسف زو سره په کال 1508 کې د مغولو جنگ او نو بیا هم اکبر
بادشاہ په اٹک کلا کې استوګنا کولا. دغه شان درې کال پس هم هغه دې کلا ته راغلی دی او دلته سره د خپل پامیر جون تیر کړی دی.
د دې بنیاد چې خوده لکه دوه هم اکبر بادشاہ موجود وو په 1501 ټیم کې، او دا هغه وخت وو چې د پیر روخان او د روشنایی تحریک چې کم په 1581 کې ډېر خطرناک او دغه شکست سره مخ شو ورته، نو دا هغه کال وو. دغه کال د پیر روخان بچی قتل شو، ټول دغه جلالا چې کوم هغه گرفتار کو، نو هغه په خپل دغه ته موجود
دا یوسفزو او د مغولو د جنگ په حقله فرخاد علی خاور وای چې دغه جنگ د مردان رستم سره نږدې د ملندرې په مقام شو، او په دې کې مغولو ته ډیر مالی او ځانی زیان رسیدلې وو.
پنځله سوا شپږ ته ایم کې د دې کلانا په یوسفزو باندې ډیر لوی اٹیک شو، چې په هغه کې ډیر یور وی راجا بیربل سره سوار نو مغول کمانډر او 30,000-40,000 مغول سپاهانو دغه جنگ کې قتل شو. نو د اکبر بادشاہ خو دې کلا سره ډیر
دا ټک کلا چې خوشه یو مربع میل کې پرته ده، په سلور دروازو کې ګیره ده، کوم چې د خپل وخت یو لوی فوزی چونه هم وا، او د بادشاہ د استوګنې لپاره پکې هم کوټې او محلونه جوړ شوي وو.
نو دې نقشه خو سډیره اوګدرا، خو په هر حال دا دي چې د دې سلور دروازو په مینس کې ده، د غټي دروازې موري دروازه او تمنګ وایو، بلې ته لاهوري دروازه وایو، یو تکا بلې دروازه وایو. نو دغه سي په سلور دروازو کې ګیره ده، او ډېر خپل دن ډېر بهترین نقشه لري، مختلف شاهي حمام دې پکې، شاهي رهائش کمرې او د اوسېدونکو لپاره د شاهي میلمنو لپاره اوسېدو ځای پکې، نو دن ډېر خپل بهترین طرز باندې جوړه کړې ده.
فرهاد علي اور وای چې دا کلا په دوا حصو کې تقسیم ده، چې یو اڑخ یعنی د کلا بالا حصہ د فوز لپاره، او کوزه حصہ کې یو بازار هم دی.
دا خوري خوري تاریخي کلا ده، او موږ حکومت له خاص کو چې را کو پرس کده د سیلګرو لپاره کلا وکړه، نو ډېر بخي دا ډېر خوري کلا ده. دا په دوا حصو مشتمل ده، یو پوجي سوا او یو د دې د بازارې سوا، یو کې په پوجو ډېر کونه او سره نور شاهي مهمان خانی وغیرہ دي، او چې کم دین هغه کې د عام اوسیدونکو لپاره کورونا اول ته پکې بازار.
دا ټک د کلا مغربي فصیل یا دیوال د باسین د سین په غاړه جوړ دی، او مورخین وایي چې د دې فصیل جوړېدو کې هغه وخت انجینران او ګلکاران د ډېر ستونزو سره مخ وو، خو بیا د یو ځای پیر په برکت د باسین په غاړه دغه دیوال سرته ورسېدو.
روایتي او د مغولو تحریر کې چې کوم متحدي حوالې سره دغه نو دغه یو طرف ته ډېر تکلیفو چې دا کلا به جوړېدو ته نه پرېښوده. بهر حال بیا غری وایتي او افسانوي کیسې دي چې دغلته زموږ سو بزرګان دي، پیر یحیی صاحب په نوم یادېږي، حسی شیخ یحیا او شاه نظر بابا یادېږي، ډېر ډېر لوی خلک دي. نو دا وي د هغې په دوا باندې د هغې په دغه باندې د اوبو خپله مخه بیا بدله کړه، او چې کله تیاره شوه نو بیا شیخ یحیا راغی او همسایه هلته وویل خپله او هغه اوبه واپس هلته راغله. خو د دغه یو معجزه اوس موږ وینو چې دلته په دې اباسین باندې ډېر لوی لوی سیلابونه او طوفانونه را دي، خو کومې اوبه چې د دغه دیوال سره خوا کې بهېږي نو هغې ډېر ریدم خپل ریدم نغسې واقعي او ډېر په خخ آرام طریقه باندې تېرېږي.
فرهاد علی خان وای چونکه د اٹک د کلا د جوړېدو نه رستو د هندستان کابل او پیښور په میل د تلو راتلو د پاره لوی لارا د هن پځه خیرآباد تراغله، نو ځکه اکبر بادشاہ د کشتو او بیړو کې سامان وړلو د پاره د هندستان نه ملاخیان هم دلته راوستي وو چې هغه تر اوسه پورې دلته آباد دي.
د اکبر بادشاہ دی جمنا د هندستان د دغه نه موږ ته دغه وایو هغه ته مولا وای هغه راوغخته، او هغه له دغه ته اوسم دغه کلی دی ملاهی ټوله باندې مشهور دی، هغه له دغه ته کورونه ورکړه او هغه آباد کړه، او دا هغه تر دې وخت پورې دی انګریز د دغه دور وتی سره پولونه نو هغه به هم دغه شانته دغه گاډ چې کومو دا ټک دا گاډ په دې باندې به بیړې باندې خلک پورې وسل سامانونه به پیړول راول او ډېر تجربه کار کسنی ولر اوس دې کې دا سین پاګه اوس خو هغه دغه نه دی دغه چې دا دغه وګین چې ځکړي خو هغه وخت دا زما خیال دی چې په دې خټه کې دې عمره خطرناک او تیز سین بل نو.
دغه شان ویل چې د اباسین قبلی اړخت دوه لوی غټان دي چې د جمالیا او کمالیا په نوم یادېږي، او چې کله به بیړۍ د اټک نه د خیر آباد په لور پورې وتې نو اکثر به د غټانو سره جنګېدلې او کښتو ته به نقصان رسولو. د جمالیا او کمالیا د غټانو د نوم په حق لویل کېږي چې دغه نمونه دیته اکبر باچا د پیر روخان د زامنو جمال الدین او کمال الدین په نسبت ورکړو، کوم چې به د مغولو فوج سره جنگېدل.
د دې په باره کې دوه لکه زمونږ کوم تحریر دغه دی چې دا د جمالیا کمالیا دا د پیر روخان د زامنو په نوم باندې جلالا نوم یې موږ سره د پښت افغانو یو ډېر لوی سردار تیر شوی دی. د پیر روخان زوی هغه تر د جهانګیر د وخت پورې مغولو سره جنگېدو، او دا هغه جلالا و دی چې 1581 کې دا کلا جوړېدا د دې بنیاد ایښودو نو دغه هغه گرفتار شوی و. اکبر پاچا ځان سره بوتلیو یرغمال په تور باندې دیته، او هغه بیا هلته نه را وتښتېدو. نو د دې باره کې دا دغه کېږي چې یاره دغه ځای نه بعد چې د مغولو کومه سرکاري کښتۍ وي یا بیړۍ وي نو دغه دوه کوم د دې غرونو دغه دي چې مونږ ورته غټان دي غټ غټ چې جمالیا او کمالیا ورته مونږ وایو نو دې سره به اکثر جنګېدي او پاش پاش پشوي. نو یو ځل اکبر پاچا ووي چې لکه دا خو جمالیا او کمالیا دي لکه د مغولو دشمنان دي. دویم روایت پکې دا دی چې یاره دغلته به دوه پیران په دې ګټو باندې ناست وو عبادت پې کو، او د هغې په وجه د یو نوم جلال او د بل کمالی و.
دا خیر آباد پاکله مورخین وای چې دغلته پخوانه هندوان آباد او دا دغه ځای خپل نوم هوډیګرام او دا باسین د سین سره د هوډیګرام د راجا ډیرې کیسې مشهور دي. خو چې کله اکبر باچا په خیر سره د اټک نه د نوخار په لور په کښتۍ کې پورې وتو نو دې ته خیر آباد نوم ورکړو.
چې د آرین دور کې کومه دلته کلاوه دې ته مخامخ د راجا هوډی کلاوه د هندو شاهي دور کې هم موجود و، بلکې د هغې آثار هم موجود دي. دغه کلا دا هغه شاهی محل آثار ته د انګریز د آخري دوره پورې موجود و، خو خلکو تباه کړه. ډېر ښکلې بهترینه کلا وه. د دغې علاقې نوم هوډیګرام و. هوډیګرام باندې په تاریخ کې دغه مونږ ته مشهوره ده. خیر آباد چې کوم دی نو دا دله اکبر باچا د نوم ایښی دی چې کله په خیر خیریت دی اټک ته چې کله اکبر باچا د سیند نه را پورې وتو هوډیګرام غاړې ته نو دغه ځای له بیا هغه چې په خیر خیریت را واغستو نه فارسی نه په دې
دا ټک په کلا کې د اکبر باچا نه علاوه د مغل دور نور باچایان هم اوسېدلي دي. او نادر شاه چې کله په هندوستان د حمله رستو واپس ایران تتلو نو هم په دې کلا کې د مکړې وا. دغه شان فرخاد علي خار وایي چې د دې کلا سره ډېر رومانی داستانونه هم تړلي دي.
اټک کلا سره زمونږ د یوسفزو د پښتونخوا د دې علاقې ډېر زیات افسانوي داستانونه وابسته دي، او ډېرې کیسې دي ورسره د عشق محبت. لکه د نادرشاه چې کله دې کلا کې واپس تلو دلته آرام کو نو د هغه د ښځې نه د هغه خوابګاه یو غل ورسېدو، او هغه نه چې د هغې د ښځې د غاړې نه هغه هار پټ کو. بیا په هغې ډېر لوی جنګ وشو. هغوی وی کو دا خټکو کړي دي په خټکو علاقې تاراج کړه. هغې کې بیا هغه غل چې کوم دی نو یو یوسفزی و د تور ډیری طرفه. بیا په تور ډیری هم لو کړه دی سب دو نادر شاہ فوجوں کو آگے بنے جنگ شو.
دا اٹک او خیر آباد په مینس کې د لوی سړک په حقله فرهاد علي خاور وای چې د مغولو د دور نه تر انګریز او بیا اوسنی وخت پورې دغه د پیښور او لاهور په مینس کې لوی لار ده چې د انګریزانو په وخت کې د اورګاډي پټلۍ د پاره یو پل او بیا د لارو موټر د پاره یو مضبوط پل هم جوړ شوی دی.
دا روډ چې کوم دی دا کم چې اوس تللی دی دا اکبر باچا ټیکړو او دړي زمانہ کې مو خو لکه داسې نو زیات روډ چې کم دی نو د استعمالېدو او د هند د غبراتې بیا راوتو تر د ازرو ته براوتو دغه شاهي لار دغه وه. دا لار بیا د مغولو وخت کې تیاره شوه. دغه دا کلا او دا لار د پېښور د روډ بیا دغه شو. مخکې روډ چې کوم وو هغه زمونږ په هند باندې تللی و چې د دې نه 2 کیلومتره کې دغه دینه ښکاري اټک د کلا نه هغه ښکاري.
د پنجاب اټک او میاوالي ضلع تر ډېر وخت پورې د پښتونخوا په برخه کې وي، او د اباسین په غاړه دغه دواړه ضلعو کې اوس هم ډېر پښتانه آباد دي. او دا فرخاد علي خاور په وینا د پنجاب حضرو سیمه یو وخت کې د یوسفزو لوی مرکز هم پاتې شوی دی.
دا اټک خو د پښتونخوا حصه ده. دا خو چچ دا اداره چې کوم د حضرو او دغه علاقو پورې چې کوم دي نو ټول یوسفزي آباد وو. دا د یوسفزو مرکز او حضرو چې کوم ده حضرو کې د مخکې د یوسفزو هیډکوارټر لکه څنګه چې اوس مردان دي مخکې سوات دغه او د هغې نه مخکې حضرو وه. دا د یوسفزو علاقه وه او بیا دغه دغلت نه مخکې د لزاکم دغه ځای نه دغه کې پراته وو. نور پښتانه د زړې زمانې نه دا علاقه چې کم دی نه دا د پښتونخوا سره قدم یاوالي پورې دا داسې یو بریج تللی.
اوریدونکو د اټک د کلا او دې سره تړلې پیښو او ځاونو په حق لا دغه معلومات مو د فرخاد علي خاور سره د باز پرانا کې درکړل. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.